السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې د ازادي راډیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو کې پرېنږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران د دوشنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عامې روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. ښاغلی جبران زیاته کړې د هغو کسانو لپاره چې په اپارتمانونو کې اوسیږي د دغو څارویو د پاتشونو د راټولولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. هغه ویل چې د اختر په ورځو کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین له بېلابېلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قمندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26 په یوې لنډې وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستانه شي. هغه د واګنر ډلې د 28 قمندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپز په توګه پیژندل کېده. پوتین وویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورتا د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یو ګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض وو، نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 25,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او وروستی خبر هم د کرکټ له ډګره. هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د ترافۍ سفر یې پیل کړی دی او له ځمکې څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبرپاڼې کې وویل چې دغه ترافۍ ستراتوسفیر طبقې ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودي لوبغالي ته ښکته کړي. خبرپاڼه زیاتوي د جون په 26 نیټه بېلابېلو هیوادونو ته د دې ترافۍ سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ترافۍ به ورته سفر ونه کړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلي چې خپل ځان بم وها وخت به مې خپل شکول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نن نوی کډواله شوی افغان میرمن شمله و چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتریخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوښي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، لنور وسخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان یې شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغسه شو چې در بدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به مې وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د جان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی، موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی، د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ، د تیرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظ، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور د کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډېر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفته عملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزه وشی او ورته توجه وشی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی معتاد شي، او یا هم کیدای شي چې مختلف جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې د امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه سه، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموش دغه خفګان سبیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکوال او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له هغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم، او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې، او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله،
لنې کار
بیا او روس ته چې حالات ګډوډ سولو